ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دولس بجو په دې خبري غړی کې د مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار نیکی هلی او سلامونه ومنه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د حکومتي کمیټې جنوبی وزیرستان ته پرونی سفر د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور موضوعات مو هم راوړي خو اول خبرونه د بشیر واخنه.
لومړی د خبرونو سرټکی. پاکستانی چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان طالبانو سره مذاکرات وشي. د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې د سلا مشورو لړکې پرون جنوبي وزیرستان کې د ځایي خلکو سره خبرې کړې دي. او افغان ولسمشر د بیلابیلو ولایتونو د استخباراتي ادارو مشرانو کار سیلی دی ویلي دي چې وسلوال دې سم وځپي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې هله لری په نږدې څو هفتو کې به افغان طالبانو سره خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پرون افغان ولسمشر پارلمان ته په وینا کې ویلي وو چې نور له پاکستانه تمه نه لري چې طالبان د مذاکراتو ته راولي.
دی وایي دا محرمې کیسې دي، باید ډېرې خبرې پې ونه کړو. کله چې خبرې یوې باثباته مرحلې ته ورسیږي بیا به یې اعلان کوو. دا رپورټونه دي، تبصرې باید پې ونه کړو. خو ما درته وویل چې تماسونه شته دی. کله چې موږ ټولو ته د مذاکراتو چانس ورکو نو بیا د هغوی پر ضد موږ ګامونه اخیستلی شو چې خبرې نه کول غواړي. د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خواو لخوا وڅېړل شي او سلا پې وشي. دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون ویلی و چې پاکستان د مذاکراتو نه کوونکو طالبانو خلاف کاروایی نه ده کړې، ځکه چې د هغه په خبره دوی پخوا داسې وعده کړې وه. پرون د قبایلي اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې جنوبي وزیرستان ته ورغلې وه او د خیبر پښتونخوا ګورنر او د دې کمیټې یو غړي اقبال ظفر جګړه جرګې ته وویل کوشش کوي چې د قبایلي سیمو حیثیت خلکو سره تر سلا مشورو وروسته وټاکي، نو ځکه دوی دلته خلکو سره مشورو لپاره ورغلي دي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او ځینې نور قومي مشران غواړي چې سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي، خو ځینې نور بیا د قبایلو لپاره د یو کونسل او یا هم په اوسني حیثیت کې د پاتې کېدو غوښتنه کوي. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د چین اقتصادي راهداري پروژې لړکې مرکزي حکومت د وادو باوجود د پښتنو سیمو څخه پر تېرېدونکي لارې سمکار نه دی کړی. د وزیر اعلی فاروز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی پرون مشال رېډیو ته وویل چې په دې اړه د وزیر اعلی په مشرۍ پرون ځینو پښتنو سیاستوالو غونډه کې وویل شول چې حکومت باید مغربي لاره د ټولو اقتصادي زونونو سره جوړه کړي.
وزیر اعلی د رهداری په اړه مرکزی حکومت ته ویلی وو چې زه به تاسو ته یو خط لیکم او مالا به لیکلې جواب راکوي، خو وفاقي وزیر احسن اقبال موږ له سم جواب را نه کړو. نو په دې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلۍ نه به یو مشترکه قرارداد منظورو او بیا به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزی مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلو.
د یاد دی چې مرکزی حکومت وایي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه کې د صوبو ټولې ګیلې په نظر کې نیولې او د چا حق بنه خوړل کېږي، خو پښتانه سیاستوال وایي دوی سره دوکه کېږي. د پاکستاني پوځ د اطلاعاتو اداره وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون اردن ته په یو دو ورځنی سفر ورسېدلی دی. د دې ادارې په خبرپاڼه کې راغلي چې جنرال شریف د اردن د پوځي افسرانو سره ملاقاتونو کې د سیمې پر امنیت، د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د اړیکو او نورو دوه اړخیزو مسایلو په هکله خبرې کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې د استخباراتي ادارې د بیلابیلو ولایتونو د مشرانو سره په خبرو کې ویل چې په بیګونه افغان وژونکو خلاف ته سخ کاروایی وکړي. د نوموړي له دفتره پرون ماښام خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې لپاره ډېر کوشش وکړو خو هغوی ورته مثبت ځوابونه وایي. ولسمشر غنی پرون دغه استخباراتي چارواکو سره کتنې کې ویلي چې د افغانستان د نظام پر ضد بغاوت کوونکي د افغانانو دښمنان دي، نو ځکه پر دوی ځمکه تنګه کوي، مالی سرچینې وچکی او وې زپی. ولسمشر اشرف غنی د چارواکو ته دا خبرې پارلمان ته له پرونی هغه وینا وروسته وکړې چې پکې ویلي وو طالبانو د سولې پر ځای جګړه خوښه کړې ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف پرون کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کې ویلي چې د تاپی پروژې د جیولوژیکي څېړنو کار پای ته رسیدلی دی او د ترکمنستان په خاوره کې د دې پایپلاین کار 8 کیلومتره ترسره شوی دی. د افغان ولسمشر مرستیال وایند دوا خان مینپال پرون مشال رډیو ته ویل چې د افغانستان له لارې له ترکمنستان څخه پاکستان او هند ته د ګیس د پایپلاین د مهمې پروژې لپاره پر امنیتي تدابیرو کار کړی او دې لړ کې ترکمنستان ته ډاډ ورکړی دی. نوموړی وویل چې له ترکمنستان څخه د افغانستان تر اقینی بندره پورې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو پروژه په راتلونکو څو میاشتو کې پوره کیږي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د هغه روسي سیل ولادیمیر پوتین د یورپ یووالی ګواښ بولي او د کمزوري کولو کوشش کوي. اوباما د سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن د اپریل 26مه تاریخ خبریږي د کډوالو بحران د مثال په توګه یاد کړ. هغه ویلي د کډوالو مسله چې په کومه طریقه د یورپ په سیاست یو دا غورځولې خی لاسې قمپالنه یې ډېره کړې او د یورپ اتحاد ماتېدلې هڅولې. د دې څخه په ځینو مواردو کې د پوتین په شان یو کس ګټه اخلي. اوباما زیاته کړې هغه هڅه کوي چې د روس ولسمشر له دې فکر راوګرځي چې ګوندي ناټو او یورپي یونین خطر دی. اوباما دا خبرې یورپ ته د سفر په وروستیو وختونو کې کړې. نوموړي ویلي په داسې حال کې چې یورپ په داسې مهال په یوه مهمه مرحله کې قرار لري چې د کډوالو د بحران سره مخ دی او د اسلام پاله ترهګرۍ ګواښي، نو ځکه باید لوی یووالی وښيي. او د شام سرکاري رسنۍ وایي د دوشنبې په ورځ د دمشق په جنوبي څنډه کې د پوز پر بي چیک پوسټ باندې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. د دې برید زیموري داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې. دا اتر دی مال د مشال ریډیو خبرونه. اوس هم د موسم حال او د پیسو بای
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.1875 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 20.10 روپۍ او په 28.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 40 او زیات نه زیات 24، بنو کې 45 او 22 او په کوټه کې 12 او 26 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه د تازه مونږه همکار بشیر ګواخ او د موسم حال او د کرن شوبې درته رابیا اکرم خان وړاندې کولی. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی. د پښتونخوا گورنر افتخار جګړه وایي نواز شریف قبایلی ولستا ډیر په درنه سترګو ګوري.
قبایلو ته ډېر درون نظر کوي او دا یې صفا ویلې چې په قبایلو به مونږه فیصله مسلط کوو نه، بلکې تاسو بځئ هر یو ایجنسۍ ته بځئ او ټولو سره وقف نه.
ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
15 جنوري باندې چې کوم آل پارټیز کانفرنس کړو شو هغه فیصله هم دومره دروغ ویل لکه څنګه چې 28 مئی 2015 کې شوی.
او د خیبر قبایلی سیمې ولسوالۍ جوړ شوی شکایت سل فعال نه ده.
نو دا ډېر ستره دی سوال دی چې شکایت سل باندې دنیا خرچ کیږي او د غیف خلکو ته او عوامو ته هیڅ ذره برابر فایده نه وي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9:00 تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په قبایلی سیمو کې د اصلاحات راوستو په مخه د جوړې شوې کمیټې غړیو 13 ورځ د جنوبي وزیرستان دوره وکړه او په واڼه کې د یادی سیمې قبایلی او سیاسي مشرانو سره ولیدل او د هغوی نه په دې لړ کې تجاویز واغېسته. دغه غړي چکملی ته هم تللو. نور تفصیل زمون همکار سیلاب محسود وړاندې کوي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغان
بخنه غواړو او د یو تکنیکی ستونزې له وجې نه تاسو ته مونږ دا رپورټ به لږ وروسته وړاندې کړو. تاسو ته اوس مونږ د افغانستان په اړه باندې دا رپورټ زموږ بشیر ګواخ زموږ همکار بشیر ګواخ برابر کړی. پرون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو سره د جګړې په اړه پارلیمان کې د وینا پر مهال خپل نوی دریځ څرګند کړ. هغه وویل چې د بیلابیلو لارویې طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې کوشش وکړ، خو په خبر او کوټه کې میشته طالبانو د حل غلو ته مثبت جوابونه وایه او پاکستان په دې اړه خپلې کړې ژمنې پوره نه کړې. خو پاکستاني چارواکي وایي د کار لپاره حوصله پکار ده. بشیر ګواخ یې په اړه تفصیل وړاندې کړي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د پرونیو څرګندونو په غبرګون کې نن مشال ریډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې د هیله مند دی په راتلونکو څو اونیو کې به طالبانو سره مذاکرات وشي. دی وایي موږ خپل ډیر کوشش کوو، هیله ده چې نور هم همداسې وکړي. موږ لا هم امید لرو چې په راتلونکو اونیو کې به طالبانو سره مذاکرات پیل شي. دا هم باید له یاده ونه باسو چې دا په ځمکنیو حالاتو پورې هم اړه لري. که ځمکني حالات سم پاتې شي نو هیله ده چې نتیجه لرونکي خبرې به په سمه توګه په مخ ولاړې شي. پرون افغان ولسمشر اشرف غنی پارلمان ته خبرو کې طالبان د پردیو غلامان وبلل او زیاته کړه چې نور له پاکستانه دا تمنه لري چې طالبان دې خبرو ته راولي. دغه په وینا پاکستان سره په لیکلي شکل واده کړی و چې له خبرو انکار کوونکو طالبانو پر ضد به کاروایی کوي، خو داسې نه دي شوي. سرتاج عزیز وایي په دې اړه باید د مذاکراتو لپاره جوړې شوې څلور اړخیزې کمیټې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین تر سلا مشورو وروسته ګامونه واخیستل شي. عزیز همدارز مذاکراتو لپاره اسلام آباد ته د دوو طالب مشرانو د ورتګ رپورټونه نه تایید او نه هم رد کړه، خو زه ته کړه چې طالبانو سره یې رابطه شته ده. دی وایي دا محرمې کیسې دي، باید ډېرې خبرې پې ونه کړو. کله چې خبرې وي باثباته مرحلې ته ورسیږي بیا به یې اعلان کوو. دا رپورټونه دي، تبصرې باید پې ونه کړو. خو ما درته وویل چې تماسونه شته دی. کله چې موږ ټولو ته د مذاکراتو چانس ورکړو نو بیا د هغوی پر ضد موږ ګامونه اخیستلی شو چې خبرې نه کول غواړي. د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خواو لخوا وڅېړل شي او صلاح پې وشي. دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي. د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې وه. هر فیصله کیږي هغه باید په شریکه وشي او په شریکه عملي شي. اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپوه ایاز وزیر وایي پاکستان باید بې له کوم فرقه ترهګر وځپي، کنه نو په سیمه کې به په سیاسي توګه یوازې پاتې شي.
امریکا هم هغه ورځ غوښتنه پاکستان نه کړې وه چې د حقاني شبکې خلاف سالډ سټپس واخلي، او هندوستان هم همې ساده چغې وي. نو پاکستان به ما خیال د بله لار نشته، کلیر به په خپله پالیسي کې راځي چې د افغانستان سره تعلقات څنګه چلی، یا به د افغانستان سره ملګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي. د دواړو سره ملګرتیا مشکله ده، او کېدای شي خو په دې شرط چې طالبان کینی د افغان حکومت سره خبره وکړي، خو هغه راته فلال نه ښکاري چې وبشي.
طالبان په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې کله چې حکومت چپه شو بریدونه کوي. په خپل تازه د تیر اونۍ په برید کې په کابل کې په ځانمرګو بریدونو سره 45 کسان وژل او تر 300 ډېرې ټپیان کړ. سمود وړاندې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې پر افغان طالبانو ځکه کنټرول لري چې کورونه یې هلته دي او درملنه یې هلته کیږي. تیر کال د پاکستان په منځګړتوب په مر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات شوي وو چې د ملا عمر د مرګ له خبر راتللو وروسته وځنډېدل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستانی رسنو راپور ورکړی دی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیئت اسلام آباد ته رسیدلی دی، خو افغان چارواکي وایي دوی په دې اړه نه دي خبر او نه نور له پاکستان څخه دا تمه لري چې وسلوال طالبان دې د سولې خبرو ته کینوي. په اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قبله ویلي چې افغان طالبانو د قطر د دفتر یو درې کسیز پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی. ورځپاڼې د دې درې کسانو د سفر هدف له افغان حکومت سره د خبرو اترو پر امکاناتو بحث ښودلی. پاکستانی رسنیو ویلي چې له قطر څخه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو په دې هیئت کې مولوي شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اسلام آباد کې ډیپلوماټو، او مولوی جان محمد بدنی چې وخت په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو د حکومت سفیرو شامل دي. طالب ویاندویانو اسلام آباد ته د خپلو دې استازو د سفر په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. کسان په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ازادۍ راډیو د یو ټلیفوني تماس په ځواب کې په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه، خو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان دننه له دې موضوع د یوې خبرې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، دا د سولې د خبرو په برخه کې یو لوی پرمختګ دی چې د طالبانو استازي اسلام آباد ته رسېدلي او غواړي د افغان حکومت سره د خبرو اترو پر لارو چارو بحث وکړي. پاکستاني رسنیو په دې اړه په خپلو رپورټونو کې د ناڅرګند سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د اپریل 28 نیټه د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی و. خو افغان حکومت وایي سو چې پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړي شوې نوې پوره کړې له دې هیواد څخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې د کومې همکارۍ تمن نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ چې اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د رسیدو خبرونه خپاره شول، د ملي شورا دواړو خونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل، موږ له پاکستان نه دا توقع نه لرو چې طالبان دې خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغه کسانو خلاف نظامی عملیات وکړي چې د ولسمشر اشرف غنی په وینا یې مرکزونه په پاکستان کې دي او رهبران یې په دې هیواد کې اوسیږي. کلمو چې د ولسمشر اشرف غنی د ویان لمرستیال د واخان مینپال څخه اسلام آباد ته د طالب استازو د سفر او لافغان حکومت سره د ممکنو خبرو په اړه وپوښتل، نوموړي په دې اړه بې خبري وښوده او دا ډول خبرو لپاره د ولسمشر پر وروستي درېستنګار وکړ. ښاغلی مینپال وویل سو چې پاکستان د هغه څه په اړه اقدام ونه کړي چې څلور اړخیزو غونډو کې له موږ سره ژمنه کړي، د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان پر رول باور نه شي کېدلی. دوا خان مینپال وویل
په ټول رخص کمیشن کې پر دې باندې پریکړه شوی ولا چې کچېته کومه ډله د سولې مذاکرات څخه سرغړونه کوي، د سولې مذاکرات ته نه حاضری دي، مذاکرات نه کوي، سولې نه کوي، دغه په وړاندې باندې به اقدام کوي. دا ژمنه شوی پاکستان به اوس وکتل شي چې څومره اقدام کوي او دلته عملا معلومه سول شي ځینې ډلې د افغانانو د وژنې لپاره، د افغانستان د نام نه کولو لپاره، د پردوی د سیاسي اجنډا د پلي کولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دي چې دغه څه په وړاندې باندې شي د ژمنه کړي وي اقدام وکړي.
اسلام آباد ته مو د طالبانو د قطر د دفتر د استازو د سفر په اړه په اسلام آباد کې افغان سفیر او دغلته د افغان ولسمشر ځانګړي استازي ډاکټر عمر زاخلوال هم وپوښته، نو موري هم په دې موضوع به خبري وخوده.
اوریدن کو مشال ریډیو ته وګی، امریکا کې د جارج ټاون په هنتون سیډنیز کوون کې پروفیسر کریستین فیر وای، افغانستان باید ډیر په خوا د طالبانو سره د پاکستان د مرستې په اړه ملګرو ملتونو کې شکایت کړی وي. دا غي په وینا افغانستان او سیمه کې به د طالبانو په ختمېدو هله امن راشي چې پر پاکستان د امریکا او نورو لویو هیوادونو فشار راشي. نو مور سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړي، راځي چې وایو.
کریستین فیر، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور له پاکستان نه دا تمنه لري چې طالبان د افغان حکومت سره مذاکرات وکړي او داغه په خبره خو خبرو ته نه حاضرېدونکو طالبانو پر ضد باید پاکستان د وادي سره سم عملیات وکړي. تاسو څه غنئ چې پاکستان به داسې وکړي؟
نه، هغوی به داسې ونه کړي. کله چې اشرف غنی ولسمشر سونو د پاکستان په اړه ډیر سخی و، هغه پر پاکستان د شک سربیره باور وکړ. پاکستان د دې باور ارزښت نه درلود. خو تاسو ولیدل چې بیا څه وسول. غنی ډیر وخت پس په دې پوه سو چې پاکستان سره جوړجاړی نسي کېدلی. پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یې مهم ستراتیژیکي اساسې دي. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي. نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
کریستین فیر، ولسمشر اشرف غنی ویلي چې که پاکستان کې د طالبانو ملاتړ دوام وکړي نو دوی به ملګرو ملتونو کې امنیت شورا ته شکایت وکړي. دغه نوې دریسته د افغانستان د نوې دریسته تاسو څنګه ګورئ؟
افغانستان باید دا کار ډیر پخوا کړی وای چې د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو فشار غوښتي وای. پاکستان ملګرو ملتونو ته وړو وړو شیانو لپاره ځي، د کشمیر په شان بې اساسه مسلو لپاره په داسې حال کې ځي چې د ملګرو ملتونو له ګډو اصولو او قراردادونو سرغړونه کوي، لکه د جماعت الدعوا، جیش محمد او طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد هیڅ نه کوي. پاکستان به هله د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي چې سزا او فشار وویني. د دې کار لپاره د ملګرو ملتونو ګام اخیستل ضروري دی، خو تر دې هم د امریکا اقدام ډیر اهمیت لري. امریکا پاکستان سره ډیرې مرستې کوي. ما ته د یو امریکایي په توګه دا ډیر خواشینوونکی ده چې موږ په داسې حال کې د پاکستان ملاتړ کوو چې په مسلسل ډول موږ د ناټو او افغانستان اتحادي ځواکونه
وژنو. نو کریسټین فیر، تاسو څه فکر کوئ چې ولسمشر باراک اوباما به د خپلې کاري مودې په اخره کې ستاسو په اصطلاح پاکستان ته سزا ورکولو کې کم ګامونه واخلي؟ که نه، دا مسله به راتلونکي ولسمشر یا د هیلری کلینټن په صورت کې ولسمشر ته پاتې کیږي؟ که دا پوښتنه لږ په عامیانه ډول داسې وکړم چې افغانانو لپاره راتلونکي امریکایي انتخاباتو کې کم کاندید ښه دی؟
د باراک اوباما په اړه لنډ ځواب نه دی. د هغه په کاري موده کې که څه هم ډیر امریکایي وګړي او زموږ اتحادیان ووژل سول، خو بیا هم موږ پاکستان ته F-14 الوتکې ورکړې. د دې الوتکو د ورکړې هدف د ترهګر وژل نه، بلکې پاکستان ته په ستراتیژیکه کچه په داسې حال کې انعام ورکول وو چې هغوی یې جوګنه وو. نو زه وایم چې د اوباما اداره به داسې هیڅ ونه کړي چې تر پخوا مختلفه وي. ستا د دوهمې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې امریکا کې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره کاندیدانو کې یوازې دوو کسان د پاکستان په اړه خبرې کړې. لومړی ډونلډ ټرمپ. پر ډونلډ ټرمپ باور نسی کېدلای، ځکه هغه د خلکو د پام را اړولو لپاره هر څه وایي. دوهم هیلری کلینټن. هیلری پخوا هم پاکستان ته سختې خبرې کړې، لکه هغه مشهور تقریر یې دی چې وایي تاسو د وسلوالو ملاتړ کوئ، او که په خپله حویلۍ کې د ګاونډیانو د چیچلو لپاره ماران ساتئ، نو دا تمه نسی کولای چې دا ماران به تاسې نه چیچي. نو فکر کوم چې د پاکستان او افغانستان د مسئلې د حل لپاره هیلری کلینټن
on its support of terrorism.
The Mashal Radio da اوریدم کوم مشال ریډیو ته وګی د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په مخه د جوړ شوې کمیټې غړیو 13 د جنوبی وزیرستان دوره وکړه، او په واڼه کې د یادې سیمې قبایلی او سیاسي مشرانو سره ولیدل، او د هغوی نه په دې لړ کې تجاویز واغست. دغه کمیټې چکملی ته هم تللې وه. نور تفصیل د همکار سیلاب محسود وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له طرفه په قبایلی سیمه او قبایلی نظام کې د بدلون راوستلو او په دغه باره کې د قبایلیانو موقف معلومولو په غرض په اعلی حکومتي چارواکو مشتمل کمیټې 13 ورځ په سویلي وزیرستان وانه او چکملي کې د مسعود احمدزی وزیرو، دمتنو او سلیمان خیل قبایلیانو، د مشرانو، ملکانو، عالمانو، سیاسي ګوندونو د نمائندگانو او خبریالانو سره جرګې وکړلې، چې د کومو په دوران کې په جرګو کې شامل قبایلیانو خپل موقف او خپل مختلف رایې وړاندې کړلې. د سولې وزیرستان چکملي په یوه جرګه کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه قبایلیانو ته د خطاب په دوران کې وویل:
تاسو سره زمونږ خبرې ماشاءالله ښه تفصیل سره وشوې. مونږ د وزیر اعظم صاحب دا کمیټی جوړ کړ، دا سینا جوړ کړ، که غوسته نو قانون سازی به هلته کړی ویلې به چې بس دا پارټي فیصله مونږ وکړه. خو وی چې نه، ډېر درون نظر کوي پارټي ته. رښتیا خبره درته کوم، قبایلو ته ډېر درون نظر کوي، او دا صفا ویلې چې په قبایلو به مونږ فیصله مسلط کوو نه، بلکې تاسو بځئ هر یو ایجنسۍ ته بځئ، او ټولو سره وقوی نه، قبایل مالکانو سره به ملي، مشرانو سره به ملي، کوم سټوډنټان دي هغه سره به ملي، چې کوم جرنلستان دی هغه سره به ملي، مطلب هر طبقه سره به خبره کوي، دا هغه رائے به اخلي، تاسو به صرف رائے او زه کوي، او وروسته په بیا دا کمیټه کینی او وزیر اعظم صاحب هم کینی، نو اکثر دي رائے چې کمی نو هغه لبه طریقہ کار چې سب بیا جوړ کو هم تاسو مشورې سره ان شاء الله. نو دا هر څه چې کیږي لګیا دي، هغه هم په دې دغه سره کیږي چې کومه فیصله وشي نو هغه دې پایدار ای، چې په هغه باندې سبا نه تاسو پیمانه ای نه موږ پیمانه ای. زما له طرفه، د وزیر اعظم صاحب له طرفه، او د دې کمیټې له طرفه تاسو ډیره مننه. مننه تاسو ډیر ټایم خپل رويستو نن تکې نه سي او خپل ډیر مفید مشورې ورکې
دا د یادوي چې د اصلاحاتي کمیټې د چارواکو سره د سولې وزیرستان د قانون ساز ادارو نمائندګون او په پښتونخوا حکومت کې د قبایلانو سره وابسته د مختلفو محکمو نور لوړ رتبه چارواکي هم موجود و سیلاب مسعود مشال ریډیو چکملای سویلی وزیرستان
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اور دن کو مشال ریڈیو تو ہوگی خبرونی پدی برخ کی ورژو پیخبر تھا تیر مازیگر پہ وزیرالہ ہاؤس پیخبر کی چین پاکستان اقتصادی راہدار پاڑا د پختونخوا د اسمبلی د پارلیمانی مشران غنڈی تھا پخپل وینا کی د پختونخوا وزیرالہ پرویز خٹک ویلی دی چې مرکزی حکومت دی د اقتصادی راہدار د مغربی لار پاڑا خپل ژمنه پورا کړی د پارلیمانی مشرانو په غونډه کې پریکړه شوې ده چې د اقتصادي راهداري په موضوع به د پښتونخوا په اسمبلی کې ځانګړی بحث کوي او دې لړ کې به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزي مشرانو ټول ګوندي ته غونډه راولي. نور تفصیل د غلام غوث نه.
د پښتونخوا د پارلیماني مشرانو د غونډې په اړه د وزیرالله هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د پښتونخوا وزیرالله پرویز خټک ویلي دي چې دوی ته د کوریډور په مشرقي لارې سه اعتراض نشته خو مرکزی حکومت دی د مغربي لارې خپل جمعنه پوره کړي او مغربي لارې دی هم د مشرقي لارې پرنګ سره د ټولو جزئیاتو جوړ کړي. پرویز خټک زیاتوي چې د صوبایي اسمبلی په غونډه کې به په چین پاکستان اقتصادي راهداري تفصیلي بحث کوي او دې لړ کې به یو مشترکه تګلاره جوړوي. هم په دې لړ کې د اطلاعاتو لپاره د وزیرالله خصوصي معاون مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل مرکزی حکومت چې مونږ سره کومې ژمنې کړې دي نو هغه نه پوره کوي. وزیرالله د راهداري په اړه مرکزی حکومت ته ویلي وو چې زه به تاسو ته یو خط لیکم او مالا به لیکلې جواب راکوي خو وفاقي وزیر احسن اقبال مونږ له سم جواب را نه کړو. نو په دې غونډه کې په دغه اړه هم بحث وشو او دا فیصله وشوه چې څه هم ګام پورته کوو نو په شریکه به ټول سیاسي ګوندونه فیصله کوي او دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلی نه به یو مشترکه قرارداد منظورو او بیا به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزي مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلو. د جمعې په ورځ د اسمبلی اجلاس شروع کیږي او د ګل په ورځ به دغه قرارداد منظورو او د قرارداد په جزئیاتو مشاورت روان دی. د کاشغر گوادر راهداري په اړه په وزیرالله هاوس پیښور کې د پارلیماني مشرانو په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړ او د کوریډور په لړ کې د پښتونخوا په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمل د کوریډور د اتحادیې مشر ډاکټر سید عالم محسود د غونډې ګډونوالو ته د مرکزی حکومت د زبانی جمنو او ځمکني حقایقو په اړه بریفینګ ورکړ. ډاکټر سید عالم محسود د دغه غونډې سمدستي وروستو مشال ریډیو ته وویل
15 جنوري باندې چې کوم آل پارټیز کانفرنس کړو شو هغه فیصله دومره دروغ ویل کا څنګه چې 15 مئی 2015 کې شوې هغه مغربي روډ چې کم تاسو ته ویلی و چې په 15 جولای 2013 کې به پوره کوم هغه اوس هغه نه دی. د مونږ کوادر ته نه بوز مغربي روډ په نوم باندې صرف مونږ یارک تر رسوي نور باور په وزیر اعظم باندې څنګه پاتې شي. دوه فیصله وو دوه دروغ وو اوس ټایم نشته د کوریډور په حواله سره صرف دغه اوس هفته دوه هفته دی مونږ سره اذن علاوه ټایم نشته کپدې کې مونږ رئیسار کو خپل حکم وګټلو هم وګټلو کریمه بسر جړه فریادونه نورې
د وزیرالله هاوس نه د خپور شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیرالله پرویز خټک ویلی دي چې د اقتصادي راهداري په ترڅ کې د پښتونخوا صوبې د حق لپاره تر هر حد پورې تللې شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کلو هرسا او لنډو صفو دوه زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. پښتونخوا کې دولس نیمې، کابل کې دولس او دلته د پراګ په سټوډیو کې نهه نیمې بجې شوې دي. د بشیر غواخنه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز نن مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې هیله لري په نږدې څو هفتو کې به افغان طالبانو سره خبرې وشي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې پرون ولسمشر غنی ویل له پاکستانه نور دا تمه نه لري چې طالبان دې مذاکراتو ته حاضر کړي. سرتاج عزیز د مطبوعاتو هغه رپورټونه نه رد او نه تایید کړي چې وایي اسلام آباد ته د مذاکراتو لپاره د طالبانو دوه استازي ورغلي دي. پرون د قبایلي اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټي جنوبي وزیرستان ته ورغلې. د خیبر پختونخوا گورنر او د دې کمیټي یو غړي اقبال ظفر جګړه هلته خلکو ته ویل کوشش کوي چې د قبایلي سیمو حیثیت قبایلو سره تر سلا مشورو وروسته وټاکل شي. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د چین اقتصادي راهداري پروژې لړکې مرکزي حکومت د وادو باوجود د پښتنو سیمو څخه په تیریدونکې لارې سم کار نه دی کړی، نو له دې وجې به په صوبایي اسمبلۍ کې یو قرارداد منظوروي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې د استخباراتي ادارې د بیلابیل ولایتونو د مشرانو سره په خبرو کې ویل چې په بیګونه افغانانو وژونکو خلاف باید سخت ګامونه واخیستل شي. د نوموړي له دفتره پرون ماښام خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې لپاره ډېر کوشش وکړو خو هغوی ورته مثبت ځواب ونه وایه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف پرون کابل کې د افغان چارواکو سره په ملاقات کې ویلي د تاپی پروژې د جیولوژیکي څېړنې کار پای ته رسېدلی او د ترکمنستان په خاوره کې د دې پایپلاین کار اته کیلومتره ترسره شوی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د یورپ یووالی ګواښ بولي او د کمزوري کولو کوشش کوي. اوباما د سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن د اپریل په شپږویشتم تاریخ پرېږي د کډوالو بحران د مثال په توګه یاد کړ چې په خبره یې د پوتین په شان یو کستی ګټه اخلي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز درته بشیر غواخ وړاندې کړ. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي سراج ظهیر وړاندې کړ.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه کې وایي چې یو وار بیا په ملک کې د سیاسي جلسونو سیزن شروع شوی او د دې جلسونو مقصد که نور هر ځوي خو له دې داسې ښکاري چې دا سیاستوال خپل وجود قائم ساتي. اداریه وړاندې لیکي د پاناما لیکس په حقله د مسلم لیگ نون د ردعمل په وجه باندې پاکستان تحریک انصاف د دې جوګه شو چې خپل ځان یو وار بیا رامخامخ کړي. دغه رنګ د الطاف حسین د سیاسي اثر ختمولو لپاره مصطفی کمال هم په کراچۍ کې خپل ولنې لوی غونډه وکړه او ځان یې راښکاره کړو. اداریه اخر کې وایي باید چې د دغه جلسی جلوسونو په ځای باندې د سیاستوالو د ملک د مهمو مسلو یو غوره حل راوستلې وو. دغه رنګ د پاکستان تحریک انصاف له هم دا پکار وو چې په پارلیمان کې د ښه او پاک معاشي نظام په حق له اواز پورته کړی وو، خو تر دې دمه د دغه یادګون لخوا صحیح نښې نښانې په نظر ناراضي. دغه رنګ پاکستان مسلم لیگ نون له هم پکار دي چې په پاناما لیکس ته وزیر اعظم د نوم په حق له سپایې وړاندې کولو سره سره په ملک کې د ښه ټیکس او معاشي نظام اصلاحاتو لپاره هلې ځلې وکړي. خو د افسوس وړ ده چې دوی د خپلو ګټو لپاره جلسی جلوسونه کوي خو د ملک د معاشي اصلاحاتو لپاره اس اقدامات نه کوي. د دې تر څنګ جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د پاناما لیکس د پلټنو لپاره د اعلان کړې شوې عدالتي کمیشن نه هیله څرګندېده چې په دې مسله باندې روان په محاضرای کې به څه کمی راشي، خو د دې مسلې د کمیدو په ځای په دې نور تیزواله راغی او مخالف ډلو د وزیر اعظم دغه عدالتي کمیشن رد کړو. د ادارې په وینا چې دې مسلې دومره سنگین شکل اختیار کړو چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې دوی به له مخالف ډلو سره مشوره کوي او پس له هغې اراده لري چې د دې درغلو پر ضد سړکونو ته راوځي. ادارې زیاتوي باید چې په دې معامله باندې سنجیده اقدامات پورته کړي شي او د جلسو جلوسونو په ځای ټول سیاستوال کینی او یو غوره لار راوباسي. ادارې اخري کې پکار ده چې دې لړکي ډېر د احتیاط نه کار واغستل شي او داسې کوم ګام پورته نه کړی شي چې لکه بلې ملک ته عدم استحکام ښکار شي. نو هیله ده چې ټولې ډلې بل سنجیدګۍ کار واخلي او د پاناما لیکس په پرده کې چې څوک هم پټ وي چې د هغوی ټولو پر ضد بې د ډلې پرې احتساب وکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیوز ویک مجله لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد احتجاجونو شروع کولو دړکه ورکړې، خو حکومتي ګوند دغه دړکه رد کړې او وایي عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ ته د رسیدو لپاره په لیوالتیا سره د لنډې لارې په لټه کې دی. بلخوا ډیلی ټلیګراف لیکي د سره صلیب نړیواله اداره وایي دا مهال افغانستان په بدترینه بشري بحرانونو کې راګیر دی. اداره زیاتوي طالبان د دې جوګه شوي چې د کندوز په څیر غټو ښارونو باندې بریدونه وکړي. د دواړو مقالو لنډیز د اسرار عالم مومند.
نیوز ویک مجله لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دې هیواد د وزیر اعظم پر ضد د نورو احتجاجونو شروع کولو دړکه کړې. نوموړی وایي د پاناما لیکس په ډاګه شوو دستاویزاتو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونو ته راتلو وروسته د نواز شریف د حکومت کولو هیڅ اخلاقي جواز نه پاتې کیږي. په دې میاشت کې د پاناما قانوني بنسټ څخه په افشا شوو دستاویزاتو کې راغلي چې د نواز شریف دوه زامن او یوه لور له هېواده بهر د برتانیا په ورجن آیلینډ کې لږ تر لږه درې کپنۍ لري. حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د عمران خان لخوا د مظاهرو وروستۍ دړکې رد کړې او وایي په انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو پر ضد د عمران خان د 2014 احتجاجونو او درنو په عمران خان د اولس اعتماد ته ډېر تاوان رسولی. د دوی په خبره ځکه چې انتخاباتي ټریبیونل په خپله فیصله کې د عمران خان تورونه رد کړل او وی ویل چې د 2014 کال انتخابات په پراخه کچه آزاد او شفاف وو. د پاکستاني وزیر اعظم د میډیا ډلې غړی محمد زبیر تور لګوي چې عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ ته د رسیدو لپاره په لیوالتیا سره د لنډې لار په لټه کې دی. بلخوا ډیلی ټیلیګراف لیکي د سره صلیب نړیوالې ادارې تلونکي مشر وایي د 2001 کال را په دویخه لکه نه چې عملیات شروع شوي تر دې وخته پورې تر ټولو زیات دا مهال افغانستان په بدترینه بشري بحرانونو کې راګیر دی. دا په داسې حال کې دا چې یوازې 13 میاشتې مخکې امریکایي او برتانوي عسکر له افغانستانه وتل. جین نیکولس مارتی وایي له افغانستانه د ناټو عسکرو وتو وروسته په دې هیواد کې جګړه تیزه شوې او په لومړي ځل طالبان د دې جوګه شوي چې خپل جنګ غټو ښارونو ته وغځوي. یاد اداره وایي د 2014 کال پرتله دوی تیر کال 30% ډېر جوبل تنان د جنګ له ځایه راویستلي وو او سږ کال دغه شمېره لا پسې زیاته ده. او دا په داسې حال کې دا چې د سپرلي عملیات لا هم پاتې دي. طالبان د دې جوګه دي چې د کندوز په څیر ښارونو باندې بریدونه وکړي. دغه ښار یې تیر کال د مختصر وخت لپاره نیولی وو. په داسې حال کې چې جنګ غټو ښارونو ته غځېدلې نو له کبله یې د اوبو او بجلی په څیر نظامونه ګډوډ شوي دي او په کلیوالو سیمو کې حالات له دې هم زیات خراب دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د امریکای ولسمشر باراک اوباما یورپ ته د سفر پر مهال په یوکرین کې د جګړې ختمولو په خاطر په اوربندۍ د عمل کولو لپاره ټینګار کړی دی. همداراز نوموړي په شام کې د زیاتېدونکو تشدد په اړه هم اندېښنه ښودلې او له ټولو غواړو یې غوښتي چې وسلې کېږدي او خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې بشیر ګواخي غټ ټکی دراوړي.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي هغه او د جرمني چانسلر انګلا مرکل په دې خبره سلا دي چې پر روس به یوازې هغه مهال بندیزونه لرې کیږي چې د یوکرین د حکومتي ځواکونو او روس پلوه بلتون خوخو وسلوالو ترمنځ د جګړې د ختمولو په ژمنو عمل وکړي. اوباما دا خبرې پرون په هانوور کې اروپا ته د خپل شپږورځني سفر په اخري مرحله کې کړي. انګلا مرکل وویل چې په اوکراین کې جنگبندي باثباته نه ده. هغې زیاته کړه چې د ولسمشر باراک اوباما سره یې د اوکراین د شخړې د ختمولو په موخه د 2015 کال د فروری د میاشتې د اوربند د عملي کولو په اړه خبرې کړې دي. د مرکل په خبره هغې او اوباما د سولې لپاره پر راتلونکو ګامونو په تفصیل سره بحث کړی. په اوکراین کې د روس ملاتړ لرونکو بلتون پالو او حکومتي امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې له 9000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. روس د اوکراین په حکومت تور لګی چې د جنگبندۍ لپاره د منسک تړون نه عملي کوي. ولسمشر باراک اوباما پرون په خبرو کې د وزیر اعظم ولودومیر هوروسمن د نوي اوکرایني حکومت په ملاتړ هم وغږېد او ویل چې هیله لري دا حکومت به په خپل هیواد کې اصلاحات کول جاری وساتي. اوباما جرمني ته پرون وختي رسیدلی و. تر دې سفر مخکې وایټ هاوس ویلي و چې د یورپ د سفر په مهال به د جرمني، برتانیا، فرانس او اټلي د مشرانو سره د ولسمشر باراک اوباما په ملاقاتونو کې د ترهګرۍ سره په مبارزه هم خبرې کیږي. همداراز په عراق او شام کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خلاف جګړې او اروپا ته د کډوالو د ورتګ په اړه هم خبرې وشي. پرون یوه خبري کانفرنس کې ولسمشر اوباما د اوکراین د شخړې پر حل د ټینګار سربیره په شام کې هم د جګړو په ټولو اړخونو غږ وکړ چې په اوربندۍ یو ځل بیا عمل وکړي او د سولې لار ونیسي. په داسې حال کې چې شام کې حکومتي ځواکونو د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب ښار کې بمباري سخته کړې، ولسمشر اوباما ویل چې دغه هیواد کې د تشدد په زیاتېدو اندېښمن دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د سعودي عربستان سرکاري رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په مکله ښار کې د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو د القاعده وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو کې د یادې ډلې 800 وسلوال وژلي دي. نور تفصیل لملالای بشیرنا.
د ائتلاف ځواکونو چې پکې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ځانګړي ځواکونه هم شامل دي، د اپریل په 3 په مکلا کې د سعودي هوایي بمباری په ملاتړ عملیات پیل کړل او ځکني ځواکونو دغه ښار محاصره کړ. په دغو عملیاتو کې په جنوبي ښار زنجبار کې هم سخت دریځ په نقشه کېږي چې له دسمبر راهیسې د القاعده تر کنټرول لاندې دي. د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور لمخه د ائتلاف ځواکونو مکلا ښار له سخت دریځ بیرته نیولې دي. په دغو عملیاتو کې تر 800 زیات د القاعده سخت دریځ وجل سوي دي. دغه عملیات د هغو هڅو برخه دي چې د یمن د پراخو برخو د خوندیتوب لپاره پیل سوي دي. د وجل سوي کسانو شمیر په خپلواک توګه نه دی تایید سوی او دا هم نه ده څرګنده چې آیا کوم ملکي تلفات شته کنه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په کویت کې د سولې خبرې وسوې او په نتیجه کې پر اوربند موافقه وسوه چې د اپریل په 11 پلی سوه، خو په دې موافقه کې جهادي ډلې نه دي شاملې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې نظامي چارواکو ویلي چې د عرب ائتلاف ځواکونو په مکله کې د القاعده پر اهدافو بمباري وکړي چې مځکني ځواکونو ته لار هواره کړي. د همدې عملیاتو پر مهال ځواکونو د مینا ادبه په نامه د تیلو ترمینال هم بیرته نیولې دي. مخکې د یک شنبې په ورځ نظامي چارواکو ویلي وو حکومت پلوه ځواکونو ریان هوایي ډګر او په مکله ښار کې د پوځي واحد یوه قومنداني هم بیرته نیولې چې شاوخوا یو کال د القاعده تر کنټرول لاندې وو. په یمن کې د عرب ټاپو وزمې القاعده د واشنگتن لخوا د دغې شبکې تر ټولو خطرناکه څانګه بلل کیږي او پر لویدیځ یې پخوا خونړۍ حملې کړې دي. تیره میاشت پر القاعده د امریکا په هوایي حملو کې ګڼ شمېر جنګیالي ووژل سول او دا دغې ډلې ته لویه ضربه بلل کیږي. د ائتلاف ځواکونو له عدن ښار څخه هم سخت دریځ پر شا تمبولي او تیره اونۍ د الحج مرکزي ښار هوته هم نیولی. کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د خلیج هیوادونو مشرانو د پنجشنبې په ورځ په سعودي عربستان کې سره ولیدل، دوی په یمن او سوریه کې د جګړو په اړه خبرې وکړې. د دې سفر پر مهال د ولسمشر اوباما له نږدې سلاکارانو څخه یوه بن روډز په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواوو څخه وغوښتل چې د کویت په خبرو کې په رغنده توګه برخه واخلي، ځکه په یمن کې سیاسي حل به پر القاعده د تمرکز کولو زمینه برابره کړي. د سولې د خبرې په کویت کې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 3 نیمه بجو
سروې
په 4 نیمه بجو.
اوریدونکو دغه ټولې ونې دي خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او د حالاتو نه خبر شئ نو تاسو موږ سره په ټویټر او فیسبوک هم ملګری کیدی شئ. او زموږ د مشال ریډیو د ټویټر او د فیسبوک پته ده مشال ریډیو. ورو خیبر قبایلی سیمې ته د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې سموده مخ کې د پولیټیکل چارواکو په دفتر کې جوړ شوی شکایت سیل نمطمئن نه دي او زیاتره خلک ترې ناخبره دي. دوی وایي د خلکو په مشکلاتو کې اضافه شوې ده او کمی پکې نه دی راغلی او باید د دې شکایت سیل خلک خبر کړی شي او دا دې لان اور فعال کړی شي. په دې هکله نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې راپور کې.
خواوشا یو نیم کال وړاندې فاټا سیکټریټ د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته په هر قبایلي جنسۍ کې یو شکایت مرکز خلاص کړی دی چې قبایلي ولس پکې خپل شکایتونه درج کړي او ستونزو ته یې پام وشي. دغسې یو مرکز د خیبر جنسۍ پولیټیکل چارواکو په دفتر کې هم خلاص شوی دی. خو د خیبر خلک وایي چې دوی د دغه شکایت سیل نه مطمئن نه دي او زیاتره خلک ترې ناخبره دي. په دې هکله د خیبر سید باڑی او تن سلطان پریده مشال ریډیو توای
نو دا ډیر ستره دی سوال دی چې شکایت سیل باندې دنیا خرچ کیږي په دې غیف خلکو ته عوامو ته هیڅ ذره برابر فائدہ نوی.
او د باڑی او کډوال دولت خان پریده وای چې د شکایت مرکز نه دی خبر او د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی.
مثال دادی چې اوس موږ کلی وران دی پاغه کې وبنشته دی بجلی نشته اسپاټال نو پولیټیکل چې کوم ملکان او کوم داسې خاص مشران وي هغه وکړي او نور چې کوم قوم وي هغو لاڅه خاص داسې خاص توجه نه ورکوي.
خو بیا په خیبر کې د دغه شکایت مرکز انچارج ثاقب وایي چې د چا څه قسم شکایت وي نو موږ سره د فیکس، ایمیل او ټیلیفون له لارې جمع کولی شي.
زمونږ د ټول فری نمبر دی 0800 00 00 00 00 00. نو په دې باندې تاسو خپل کمپلینټ چې کوم دی شکایت رجسٹر کولی شئ او پی ایس ایف چې کوم دی په دې کې ډېر انټرسټیډ دی او هر قسمه شکایت باندې پی ایس ایف چې کوم دی کار کوي لګی دی. تاسو مهرباني وکړئ که تاسو ته هیڅ قسم سم مسئله مي نو تاسو په دې باندې خپل شکایت چې کوم دی هغه درج کړئ. راغلي د ځمکې مسلې دي، د سکولونو مسلې دي، د ټیوب ویلو مسلې دي او د خلکو د سیلریانو او تنخواګانو مسلې دي. نو په دې ټولو باندې عمل کیږي لګیا دی. اوس پورې خو تقریبا سلویخ کمپلینونه راغلي دي او په هغې کې چې کوم دی په 23 باندې کار روان دی او و چې کوم دی هغه کامیابۍ سره حل کړی شوی.
د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې د دوی پولیټیکل چارواکو ته په اسانه رسایي نه کیږي او باید دغه شکایت مرکزونه نور هم فعال کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
امن، مینا او ورورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوې ده. بي څه غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خان ما له کافي را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابایان څخه پخواره ځای خور دی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونه په دې برخه کې ورو ننګرهار ته. د ننګرهار چارواکي وایي چې د تیرو دوه هفتو راهیسې چې په یو شمیر ولسوالیو کې د ګډو افغان امنیتي ځواکونو له لوري هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي وو پای ته رسیدلي، چې په نتیجه کې تر یو نیم سلو تنو پورې د دولت مخالف وسلوالو ته مرګ جوبله اوړېدلې ده. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عبد راکي.
د شفق په نوم دغه عملیات چې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو له لورې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې پیل شوي ول د تېرې یکشنبې په ورځ پای ته ورسېدل. په همدې اړه د دوشنبې په ورځ د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل،
د تېرو دوو اونیو په ترڅ کې چې په ننګرهار کوم عملیات ترسره شوي وو، دې کې تقریبا شاوخوا یو نیم سل داعش او وسلوال طالبانو ته مرکشوب لاوختي چې زیاتې وژل شوي دي. دغه تلفات د ډېر کم د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو یا د همکارۍ په ترڅ کې اوختي دي. اکثر زموږ د کورنیو ځواکونو له لورې هوایي بریدونه هم شوي دي او عملیات هم ترسره شوي دي.
خوګیاڼی وایي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د کابل جلال آباد دویم سړک چې وسلوالو مخالفینو یې چارې ځنډولې وي یو ځل بیا پیل شوي، او په سیمه کې د سړک د امنیت په خاطر دوه بیزونه او څو پوستې هم جوړې کړې دي. ویل کېږي چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د ګوشتي او لالپوري سرحدي ولسوالیو کې په پوله پاکستانی ملیشي او افغان سرحدي پولیس یو په بل د سپکو او درنو وسلو ګزارونه کوي. عطاالله خوګیاڼی وایي چې سیمې ته مسؤول پلاوی تللی چې دغه موضوع له نږدې وڅاري او د هدایت په موخه یې مرکز ته رپورټ ورکړي.
موږ ملي امنیتي قواوې په خپله خاوره باندې هیڅ کله پردي بریدونه یا فردي حرکات موږ یې نشو زغملی. هر مهال زموږ ملي امنیتي قواوې ژمنې دي چې د خپلو خاورو څخه ساتنه وکړي. کومه چې د ګوشتې موضوع ده، ځینې حرکات ترسره شوي دي. په سیمه کې زموږ مسؤولین په دې اړه غواړي چې یو مکمل رپورټ چمتو کړي او موږ به د مرکزي ادارې سره د هدایت په موخه شریکوو.
خوګیاڼی وایي چې له خوګیاڼو نه علاوه په کوټ، بټي کوټ، اچین، نازیانو، غنیخیلو، چپرهار او یو شمیر نورو ولسوالیو کې عملیات ترسره شوي چې امنیتي ځواکونو سره ولسي وګړو د عملیاتو په برخه کې پوره مرسته کړې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپښین په دوو بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال راډیو او ویبپاڼې اورېدلای.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو خوستا. د خوست یو شمیر مدني فعالانو یو ځل بیا د یوې غونډې له لارې د افغان حکومت څخه د یادې سیمې د خلکو د یو شمیر غوښتنو د عملي کولو غوښتنه وکړه. دوی خوست ته د برېښنا انتقال، د غلام خان بندر ترانزیت او د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول د خلکو په مهمو غوښتنو کې وبلل. نجیب الله الوخیل د نور تفصیل سره.
د دوشنبه په ورځ د خوست سرګونو مدني فعالانو، قومي مخورو، دیني عالمانو او ځوانانو د یوې غونډې له لارې افغان حکومت ته د یادې سیمې د خلکو اساسي غوښتنې وړاندې کړې. د خوست لپاره برېښنا، د غلام خان بندر ترانزیت، پر هوایي ډګر د عملي کار پیل، ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرول او د خوست ولایت د ملکي او امنیتي ادارو د تشکیلاتو د لوړولو اړتیا د خپلو مهمو غوښتنو په توګه یاده کړه. د خوست یو تن مدني فعال محمد غفور مهدي مشال راډیو ته وویل چې
موږ به خپل حق غواړو، حق اخیستل کیږي، خو تر هغه ځایه پورې چې د ولسواکۍ نظامونو ښېګړې او ځانګړتیاوې دي هغه به د سوله ییزو پوښتنو له لارې موږ تعقیبوو، او که چیرته ونه شوه د خوست مدني ټولنه ژمنه ده چې دغه غږ به ان تر ارګه پورې هم.
د خوست یو تن ځوان عید محمد سهار وویل چې د دې غونډې ګډونوالو مرکزي حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړ ترڅو د دوی غوښتنې عملي کړي.
دولت ته 15 ورځې وخت ورکړل شو ترڅو په دې 15 ورځو کې هغه روا حقونه چې د خوست د ولسونو غوښتنه ده کاملي نشول، نو بیا به موږ خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکوو او دا امکان هم شته چې خپل اعتراضونه تر کابله ورسوو.
په خوست کې د ملکي او پوځي ادارو د تشکیلاتو کمښت د اساسي ستونزو څخه دي. که څه هم دا ولایت د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې دویمې درجې ته لوړ شوی، خو تر اوسه هم تشکیلې د دریمه درجه ولایت پاتې شوی دی. مدني فعال الیاس وحدت د خوست د ملکي او پوځي تشکیلاتو د پراخېدو د اړتیا په باب تاسو وایي.
خوست هغه پخوانی خوست نه دی، اوس مهال یو ګڼ نفوسه ولایت دی، خو له بده مرغه ملکي او نظامي تشکیلات د دریمه درجه ولایت دي. نو که چېرته زموږ ملکي او نظامي تشکیلات لوړ شي، ګټه به یې دا وي چې له یوې خوا به زموږ ځوانان جذب شي، بلې خوا ته زموږ د ولسونو هغه ستونزې زر زر رفه شي.
د غونډې په پای کې د ګډونوالو لخوا څلور ماده ایز پریکړه لیک صادر شو چې په کې راغلي ول د مرکزي حکومت مشران دي تر دې زیات د خوستوالو د زغم او حوصلې ازمینه نه اخلي او لاس په لاس دي د دوی د غوښتنو د عملي کولو لپاره اقدام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل یو لیکنه کې ویلي باید یورپی ټولنه د کډوالو د مسلې یو حل راوباسي او په دې هم زیات کار وکړي چې څنګه د کډوالو د ډوبېدو مخه ونیسي او څنګه یې له سمګلرانو خوندي وساتي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد نامرو.
واشنگتن پوسټ په خپل یو لیکنه کې وایي اروپایي هیوادونه چې دا وخت کډوالو د زیات شمیرې سره مخ دي، په زرګونو د سمندر له لارې د مختلفو مشکلاتو نه د تیرېدو وروسته د یونان، ترکیې او ایټلی له لارو یورپي هیوادونو ته د رسېدو هڅې کوي او په دغه هڅو کې په زرګونو تر اوسه خپل ژوند هم بایللی دی. خو دا چې آیا یورپي هیوادونه به دغه کډوالو په بحیره روم کې د ډوبېدو مخه ونیسي او که نه، ملګري ملتونه وایي تېره اونۍ سناسه 1500 کډوال چې په یوه کښتۍ کې ناست وو د افریقی نه را روان شوي وو، د لیبیا او د ایټلی ترمنځه په یو ځای کې ډوب شول چې یوازې 120 کسان پکې ژوندي راوویستل شول. په دې اړه یو کډوال وایي دغه خلک په منټونو کې ډوب شول او هیڅ پته یې ونه لګېده. یورپی هیوادونه کوشش کوي چې څنګه د شام او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو د کډوالو د ایجین سمندر له لارې یونان ته د راتګ مخه ونیسي. بلخوا د ترکی او اروپایي هیوادونو ترمنځ د شوې لوسنامې له مخې هغه کډوال چې اوس یونان ته داخليږي بیرته ترکی ته لیږل کیږي. په ترکی د دغه لوسنامې وروسته ډېرې نیوکې هم کیږي. ترکی د یورپی هیوادونو سره یوه لوسنامه لاسلیک کړې چې تر مخه به یې یورپی هیوادونه ترکی ته 6 اربه یورو ورکوي چې د والو د خیر خیګړې او دوی ته په سہولتونو ورکولو به کاروي او په بدل کې به اروپایي ټولنه د ترکی ځینې غوښتنې پوره کوي چې پکې د جرمني هغه ټوکمار نه عدالتي پوښتنې هم شامل دي چې په رجب طیب اردوغان پورې خندا کړي. واشنگتن پوسټ لیکي په دغه لارو کې کډوال نه یوازې د مختلفو ستونزو تیریږي، بلکې د سمګلرانو لخوا هم تختول کیږي او یا ترې پیسې اخیستل کیږي. د کډوالو نړیواله اداره وایي سناسه 6000 کډوال چې زیاتره د افریقایي هیوادونو وو، د تیر اونۍ په لومړیو څلورو ورځو کې د جنوبي ایټلی مختلفو بندرونو ته راغلي او په روان کال کې تر دې دمه د دغو شمیره نږدې 24000 ته رسېدلې ده چې پکې سناسه 700 د مختلفو وجوهاتو له امله په لاره کې مړه شوي هم دي. بلخوا د ایتلی وزیر اعظم هم افریقایي هیوادونو ته دا ویلي که چیرې دوی د کډوالو د راتګ مخه ونیسي نو مالي مرستې به ورسره کوي. واشنگتن پوسټ لیکي که چیرې اروپایي ټولنې د کډوالو د مسلې یو سم حل راونه ویست نو د کډوالو د راتګ لړۍ به همدغسې روانه وي چې پکې به سمګلرانو ته هم زیاته ګټه رسیږي او دا شان د کډوالو د ډوبېدو د پیښو مخه نیول به هم ګرانه شي.
اوردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د سهارنو خبرونو په دې برخه کې د محسن خان په غږ باندې دا سندره ستاسو د ټولو په نظر.
شوگیرو شوگیرو یارم مختکلما بشي اوس په شوګیرو شوګیرو اموخته بشي په مین توب کې ګور نه کېږي خوبونه پرورو اموخته بشي اوس په شوګیرو شوګیرو اموخته بشي اوس په شوګیرو شوګیرو اموخته بشي